Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاته ورسیدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجلې خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځن به ورځ د 1499 هجری لمریز کال د سلوغي د میاشتې درويشتمه د 2021 کال د فبروري له ایو له سمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وروګرځي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر وای په افغانستان کې داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. چین وایي فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوته. بشپړ خبرونه. ایران طالبانو ته ویلی په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې په مهال وکړې. د ایران سفیر نه دی ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړي. خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوي په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی وو او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره کتلي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې شپږ 50 طالبان وژلي. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تیره ورځ د اقتیپیا او ګوردپی په کلو کې د هوایي بریدونو په پایله کې ووژل شول. په خبر پاڼه کې ویل شوي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړپوړي قوماندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دو مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللې ده. طالبانو له د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لی خپلواک سرچینو هم تر اوسه په چاربولکه د طالبانو ته د اوخت مرګ ژوبل موضوع نه ده تایید کړي. د هرات د شندن ولسوالۍ په جوی غازی سیمه کې تیر شپه یو موټر بم چاودنه شوې. د هرات والی عبد الوهید قطالی ازادي راډیو ته وویل له چاودیدونکو موادو ډک ټونس ډول موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسیدو مخکې چاودلې او چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات والی دا کار د طالبانو بولي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبی ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي چې د هرات والی په وینا طالبانو د امنیتی ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه امپریخیده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و جنگ
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، رواني جګړه او پوځي ګواښونه هغه څه وو چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدي اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نور جګړه نشته. ټول پوښیوي چې هدي اکثری فشار له ماته سره مخامخ شوی دی
چې شکست خورده.
د 1991 کال په فبروري میاشت کې د اسلامي انقلاب ملي شو د محمد رضا شاه ام پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې وخت او آیت الله روح الله خامنهي واک ته ورسېدل. دغه انقلاب رئیس د ایران او امریکا اړیکې لانجمنې شوې دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنې پیل کړې چې غواړي د غلطه د تیرو انتخاباتو پایله معکوسه کړي. په یوې ثبت شوې ټلیفوني مکالمه کې ډونالد ترامپ د جورجیا ایالت د بهرنیو چارو پر سکرتر بیډ رفس پرګر فشار راوړي چې دغلته د رايو پایله د په ګټه واړوي. دغه مکالمه د 13 جنوري میاشتې په 3 واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د نیویارک ټایمز راپور لمخې ډونالد ترامپ د جورجیا والي ته چې د ګوند غړی دی ټلیفون کوي او ورته وایي چې قانون جوړونکو د یوې ځانګړې غونډې په وسیله دغه ایالت کې د ده ماتې لغوه کړې. د راپورونو له مخې ترامپ د جورجیا څارنوالانو ته هم ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې د ده پټکو درغلۍ پیدا کړي. جورجیا د امریکا د هغو ایالتونو له ډلې دی چې د ډونالد ترامپ ټاکنیز ټیم پکې د رایو د پایلو په اړه لانجې کوي. په جورجیا ایالت کې څارنوالان د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ دغه هڅه داسې مهال څیړي چې په سنا جرګه کې د هغه محاکمه پیل شوې ده. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې. سینهوا خبري آژانس پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې تیانوان تحقیقاتي بیړۍ له 2 میاشتو مزل وروسته د مریخ مدار ته ورسېده. مریخ مزل به د همدې کال په پای کې له بیړۍ جلا شي او د مریخ پر سر به له ښکته کېدو سره سم 3 میاشتې هلته تر ځمکې لاندې اوبو او د احتمالي ژوند د نښو نښانو په اړه معلومات راټولوي. چینایي مدار ختونکي به د 2 کلونو په ترڅ کې د مریخ په مدار کې د اطلاعاتو راټولولو ته دوام ورکوي. دا لومړی ځل دی چې چین مریخ ته د فضایي بیړۍ په لیږلو بریالی کیږي. له دې یوه ورځ وړاندې متحده عربي امارات هم دې بریا ته ورسېدل. تر اوسه یوازې د امریکا ستور مزلې توانېدلې چې 8 ځلې په بریالیتوب د مریخ پر سیارې ښکته شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخي لوړه درجه 13 او ټیټه منفي 1. هرات اسمان برګ د تودوخي لوړه درجه 22 او ټیټه 4. کندهار اسمان شین د تودوخي لوړه درجه 21 او ټیټه 4. مزار شریف اسمان برګ د تودوخي لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخي لوړه درجه 25 او ټیټه 8.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وروګرځي. د باختر کنچینه چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو یې د خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې په ارګ کې نندارې ته وړاندې شو.
حکومت نه غوښتنه کوو چې د کنچینې او د نورو کنچینو په ساتلو کې په محافظتو کې اشه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هنګری او پولند کې د بیان د ازادۍ د محدودیت لګولو په اړه د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنرې اندېښنې څرګندې کړي او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو.
دلته چې موږ لو شو بي د عقلای بلند ډیر ښه بستاني یادګار ده. ډیر مخوخیږي دا یو انتیک شای ده یو د چا خبره سابقه یې مارونه دي. بعضی فلمونه هم دلته دکیږي.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راسود خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وروګرځي. رولاند کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کېدای شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې په دوحه کې د سولې مرکچیان باید د وینې تویدنې په پای ته رسولو تمرکز وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حللارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تیر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډېره وخته یې تمه کیږي. او دغه راز بهرنۍ اغیز هم نشي کمولی. خو بیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په ځواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تیر حالته یې فاصله اخیستې او په رښتیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل، او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل لور ته وړمه ورځ له دوهې نه د افغان دولت د مرکچي پلاوي او شمېر غړي هم بیرته هیواد ته ستانه شول، او مسؤلینو یې لامل هم شخصي او کورني موضوعات یاد کړي دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی، او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوهې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې، او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورده کلیز.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر څلورو بجو له ازادی رادیو.
د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې نن بیا هم د سولې پر روانو ټکنیو هڅو خبرې کوو. د غرض دې تر څنګ په افغانستان کې د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو هم غږیږو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کیږو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته په شمال زون کې د مدنیتي بنسټونو ټولنې په هیواد کې د شخړو د کمیدو او د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په شمال زون کې د مدني بنسټونو ټولنه د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د دویم پړاو په بیرته پیلېدو ټینګار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالحمید صفوت د دلوې په 22مه نیټه له طالبانو وغوښتل چې له هیڅ سیاسي پلمې پرته د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی صفوت د سولې د مذاکراتو په لړ کې په هیواد کې د وسلوال تشدد کموالی او د اوربند اعلامېدل اساسي موارد بولي. هغه زیاته کړه
هر طرف به هر اندازې
هر خوا د خپل توان سره برابر ملکی وګړو ته مرګ ژوبلړوي او دی په نشه کوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده. د اوربند مسله متاسفانه د طالبانو له نظره د کار پای دی، خو د افغانستان د خلکو غوښتنه اوربند دی.
په شمال زون کې خلک وروستیو نامنیو ته په کتو سره وایي چې په هیواد کې د وسلوالې شخړې دواړه خواوې دې په اوربند توافق وکړي څو تاوتریخوالی کم شي. د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ 46 کلن محمد فیصل سجدی یې په اړه داسې وایي.
جنگ ناامنی جنگ مور تباب کده بیخی همی
جگره او ناامنی موخ تبه کری و زمونگرون وجل شوی او آمو لس هر ورز مری موخ لطالبانو او هم لدولت غوارو چه سول وکری دوی ده خپلو که سر جور شی
دولت جرومت بکنه
تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دلو پاتلسمه نیټه ویلی دی چې طالبان په هڅه کې دي تر څو جمهوریت ړنګ کړي. هغه زیاته کړی چې طالبان د ظلم او وژنو له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو افغان امنیتي ځواکونه له دغې ډلې سره د مبارزې په خاطر فعال دفاعي حالت ته ورننوتلي. افغان چارواکي وایي چې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو په درېدو سره د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال تاوتریخوالی او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ویلي طالبانو د تشدد په کموالي هوکړه کړې وه، خو همدا اوس د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې جګړه روانه ده او تاوتریخوالی زیات شوی دی. هاخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا سره د طالبانو په هوکړه لیک د بیا کتنې غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره په یوه لیدنه کې له امریکا سره د طالبانو د ترسره کړو تعهداتو په عملي کېدو ټینګار کړی. لا کابو یوې میاشتې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ناڅرګند دلیل درېدلې دي. د طالبانو ډلې سیاسي ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو طبیعي امر دی. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د ولسمشر جو بایدن اداره په پام کې لري څو له القاعدې ډلې سره د طالبانو اړیکې او همداراز د سولې په خبرو کې د هغوی ونډه او ګډون له سره وارزوي.
دغرهزه د امریکا ولسمشر جو بایدن چې پرون د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه لیدنه وکړه، که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وویل چې امریکا باید جګړې په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې داسې نښې ښودلې دي چې امریکایي ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د هغه ضرب الوجر لو چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې د دې یادونه شوې وه چې باید ټول امریکایي او ټول نړیوال ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان نه ووزي. د جو بایدن اداره د پر دغه تړون له سره غور کوي. بیا هم نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د سولې او جګړې موضوع ته ډیر پام اړولی. عصمت څروان ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان په تړاو سخته پرېکړه وکړي او ژر یې وکړي. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د سږ کال تر می میاشتې له افغانستانه ووزي، خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوست ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوست لیکلي چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوست له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسئله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختې پرېکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پرېکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورنۍ او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبور دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپل خبرونه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د دیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6300 شپږڅلوېشت امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې وو چې شمیر یې 100,000 ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر ښارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنه ده چې جو بایدن کوم انتخابونه لري. درې ځوابونه لیکلي: لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه کړي او د امریکایي پوځیانو حضور ته تر نامعلومې نیټې پورې دوام ورکړي. دریم دا چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د خپلو پوځیانو د حضور موده اوږده کړي.
ازادي راډیو اورې د سهار و بجې او 21 دقیقې کېدونکې دي. د باختر گنجینه پرون په ارکننداری ته وړاندې شوله. دغه گنجینه داسې مهال ننداری ته وړاندې کیږي چې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو یې د خوندیتوب په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې وې. نور په دې راپور کې
د باختر د سرو زر گنجینه چې په جنوري میاشت کې پاړه د ولسی جرګې مشر او یو شمیر نور وکیلانو اندېښنه څرګنده کړې وه او له افغانستان څخه یو بل با اعتباره هیواد ته د انتقال غوښتنه کړې وه، د چهارشنبې په ورځ په آر کې نندارې ته وړاندې شوه. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی د نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې د ولسی جرګې د غړو له وروستیو اندېښنو وروسته آرګ پریکړه وکړه چې د خلکو او د دوی د استازو د ډاډ ترلاسه کېدو په هدف د باختر د سرو زرو گنجینه نندارې ته وړاندې کړي. ښاغلی رحیمی وویل چې د باختر گنجینې ټول آثار په 2004 کال کې په نړیواله کچه ثبت شوي دي او د افغانستان ملي بانک ترې په منظم ډول ساتنه کیږي.
په 2004 کال کې په لومړي ځل د آثار ثبت او رجسټر شول او اوس هم د ملي موزیم سره ثبت دي چې څو کاپیان یې په نړۍ کې هم خوندي ساتل کیږي. د افغانستان کابینې له اندېښنو وروسته پریکړه وکړه چې د آثار د رسنیو لپاره نندارې ته وړاندې شي.
په یاد نندارتون کې د افغانستان د ملي شورا د مشرانو جرګې یو شمیر غړو هم ګډون کړی وو او د باختر گنجینې له آثارو یې لیدنه وکړه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مختلفو پیرو کې په مختلفو دورو کې دا ساتل شوی دی، حتی په هغه زمانو کې چې په وطن کې جدي تحولات وو، په داخلي جګړې روانې وې، په دو سختو شرایطو کې دا حفاظت شوی دی. د حکومت نه غوښتنه کوو چې د دې گنجینې او د نورو گنجینو په ساتلو کې، په محافظتو کې ښه پاملرنه وکړي.
د مشرانو جرګې بل غړی فوزیه سادات سمکنی وای مشرانو جرګه ډاډه ده چې افغان حکومت د باختر گنجینې له آثارو ساتنه کړي او له دې وروسته هم باید ترې ساتنه وشي.
موږ په خپل افغان حکومت باندې مطلق باور او ایمان لرو چې هیڅکله د خپل کوم فرهنګي میراث چې موږ ده دا په هیڅ قیمت نه به چاته لیږو نه چاته ورکو. په دغه موارد باندې چې باختر گنجینه بهر ته وړله شوې ده، یعنی دا واقعا ټولو ته ثابته شوه چې دوی غلط دي او غلطی خبرې کوي.
باختر گنجینه چې د افغانستان لپاره کلتوري ارزښت لري، د باګرام، فلول غونډۍ او آی خانم په ګډون پکې په لسکونو د سرو زرو آثار موجود دي چې له 2001 کال نه تر 2000 کال پورې په 13 هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې وه او له درکې له 350 میلیونو زیاتې افغانۍ عواید ترلاسه شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري
او سمې ونړي وال موضوع د هنګری حکومت په هیواد کې د وروستۍ خپلواک راډیو د جواز له تمدید ډډه کړې. د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنري دغه راډیو د غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو غم لړلې ورځ یاده کړې. پر هنګري سربیره د اروپایي ټولنې بل غړي پولن هم د بیان پر ازادۍ ځینې محدودیتونه لګولي چې د رسنیو د ملاتړو غبرګونونه راپارولي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین پر راپور کې.
په هنګری کې د کلوب راډیو د جواز نه غځول په نړیواله کچه غندل شوی دی. دا په دغه هیواد کې وروستای خپلواک خبری راډیوي سټیشن بلل کیږي. اروپایي ټولنې او د رسنیو څارونکو د هنګری د حکومت دغه اقدام د اروپا په دغه هیواد کې پر ډیموکراسۍ برید بللی دی. د پولان حکومت هم په دې وروستیو کې پر خصوصي رسنیو د مالیاتو د وضع کېدو وړاندیز وکړ چې ورسره د دې رسنیو فعالیت هم محدودیږي. د قانون د حاکمیت په چارو کې د اروپایي کمیسون ویاند کریسټن ویګانډ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د یو خبری کنفرانس پر مهال په هنګری او پولانډ کې د رسنیو ازادۍ ته په اشاره وویل:
موږ د قانون د حاکمیت په اړه په راپور کې په هنګری کې د رسنیو د ازادۍ او فعالیت په اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کلوب راډیو دوسیه یوازې دغه اندېښنې زیاتوي. رسنۍ باید وکولی سي چې د اروپایي ټولنې په ټوله سیمه کې آزاد او خپلواک فعالیت وکړي.
کلوب راډیو تر ډیره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبرونې لري. د دغه راډیو په اکثرو خبرونو او پروګرامونو کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت نیوکې کیږي. د دغه راډیو وکلان جواز درې ورځې وروسته د فبروري په 14مه پای ته رسیږي. د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې په هنګری کې د رسنیو د تنظیم ادارې چې د صدر اعظم اوربان پلویان پکې دي د کلوب راډیو د جواز د تمدید غوښتنه رد کړې ده. د رسنیو د تنظیم دغه ادارې بیا ویلي کلوب راډیو 2000 د جواز د تمدید سندونه ناوخته ورسولي او په دې کار سره یې د اجباري ثبت له قانون نه سرغړونه کړې ده. رسنۍ د دا ډول سرغړونو له کبله معمولا جریمه کیږي. خو دا چې هنګری کې له دې کبله د وی خپلواک راډیو جواز نه تمدیدیږي پر رسنیو د حکومت د سیاسي فشار په معنا بلل کیږي. د اروپایي شورا د بشري حقوقو کمشنر دنیا میاتوویچ په یو ټویټ کې لیکلي په هنګری کې د یو بل غږ غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو بل غم لړلې ورځ ده. اروپایي ټولنه هنګری کې د قضایا قوې د خپلواکۍ په کمزوري د رسنیو او نادولتي بنسټونو د محدودولو په تړاو څېړنه کوي او داسې ویرشته چې دغه هیواد د دغه ټولنې لسګونه میلیارد یورو بودیجه له لاسه ورکړي. په 2020 زیږدیز کال کې د بیان د ازادۍ له اړخه هنګری د 180 هیوادونو په ډله کې نه اتیایم ځای خپل کړی دی.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکو.